السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانه ځایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو کوو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی واي افغانستان او سودان د نړۍ په کچه دوه هغه هیوادونه دي چې د خلکو اقتصادي وضعیت خورا مخ په خرابېدو دی او میلیونونه کسان پکې د قحطۍ سره یو ګام نږدې دي دغه ادارې په تازه خپور کړي راپور کې چې برخې نن د ډبلیو اف پی په ایکس شبکه کې خپره شوې په دواړو هیوادو کې له شپږو میلیونو زیات کسان له قحطۍ سره یو ګام نږدې بللي دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام تېره ورځ خبرداری ورکړی و په افغانستان کې د یو بشري ناورین د مخنیوي فرصت للاسه په وته ده دبليو اف پی ویلي پر روان سخت ژمي کې لاړو افغانانو سره د مرستې لپاره یو میلیارد ډالر ته اړتیا لري د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل یو وار بیا له نړیوالو غوښتي چې د طالبانو پر حکومت باندې فشار راولي څو د نجونو او ښځو د کار او زده کړو بندیزونه لیرې کړي دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د تحصیلاتو سرپرست وزیر نظام احمد ندیم په دې وروستیو کې شمالي ولایتونو ته په یو سفر کې ویلي دي هغوی په داسې شرایطو کې نه دي چې د نورو کسانو غوښتنو ته ځواب ووایي هغه ادعا کړې چې طالبان د اسلامي شریعت په اساس باندې مخته روان دي اوس 15 ورځې کېږي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي دي په وروستیو کې د نجونو په مخ د پوهنتون دروازې هم وتړلې او ورسره یې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو د کار مخه ونیوله د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به په آسیایي لوبو کې ګډون ونه کړي د راپورونو په اساس د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د مالي ستونزو په خاطر چین ته نشي تللی خو ویل کیږي چې په وروستیو شیبو کې د اول کې پلان و چې یا د لوبډله چین ته لاړ شي خو ویل کیږي په وروستیو شیبو کې ټکټونه نه دي شوي او له سیالیو پاتې شوي دي د تمه ده چې د چین په کوربتو باندې د آسیا د اولمپیک آسیایی لوبی نن د چین د ولسمشر شی جین پینګ لخوا په هانجو ښار کې پرانیستل شي دا لوبی د چین د کرونا د سختو تدابیرو له امله یو کال ځنډیدلی وي په آسیایي لوبو کې به د 15 هیوادونو تر 2000 ډیر لوبغاړي برخه واخلي او په 30 بیلابیلو لوبو کې به ګډون ولري د هنګاو په نوم په ناروې کې میشته د بشري حقونو ډله وایي په ایران کې د زینب کاظمي په نوم یوه میرمن وروسته تر دې ونیول شو چې د پوړنې له پرسرولو انکار وکړ د راپور له مخې د ایران امنیتي ځواکونو څو ورځې مخکې میرمن کاظمي چې په خپله انجینیر ده له خپل کور ونیوله تر دې مخکې محکمې حکم کړی و چې دا میرمن باید 4 اویا مترو کې وویل شي په بخښنې سره 4 اویا مترو کې وویل شي میرمن کاظمي د فبروري په میاشت کې وروسته تر دې اعتراضان خپل پوړنې له ځمکې وویشت چې د انجینیري ټولنې په خپل مدیره هیئت کې د دې له منلو داډا وکړه او د اوکراین پاوز وایي د روسیې تر اشغال لاندې په کریمیا ټاپو وزمه کې د روسیې د تور سمندرګي د بیړیو پر مرکز د توغندیو په برید کې د روسیې د سمندري ځواکونو د مشرتابه غونډه په نخښه کړې وه چې ډېره مرګژوب لی اړولې ده دا حمله د جمعې په ورځ شوې د اوکراین پاوز نن ویلي د برید جزئیات به ژر څرګند شي چې غالبا په کې په لسګونو کسان وژل شوي او ټپیان دي د اوکراین د استخباراتو مشر کیرلو بادانوف له امریکا غږ سره د خبرو پر مهال ادعا کړې چې لږ تر لږه یو کروس توغندی د تور سمندرګي د بیړیو په مرکز لګیدلی چې د جنرالانو په ګډون یې لږ تر لږه 9 تنه وژلي د ازادي اروپا ازادي راډیو نه ده توانېدلې د ښاغلي بادانوف یا د اوکراین د پوځ د ادعاو سپیناوی وکړي خبرونه مو اوریدل تفصیلی د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی په یو رپورت کې افغانستان او سودان د نړۍ په مخ هغه دوه هیوادونه بللي چې پکې لږ تر لږه 6 میلیونه کسان له قحطۍ سره مخ دي د افغانستان یو شمیر بېوزلي ښځې او نارینه په دې اړه وایي
د ډېریو خلکو ژوند په بشري مرستو پورې تړلی ده او که دا لا بند شي لا ودرېږي د ډېریو خلکو ژوند به له ستونزو سره مخ شي
کار نشته بېروزګاري ده د ډوډۍ درک نشته دی د ژوند چارې بیخي نامنظمې دي بیخي ورانې دي
په دې اړه به هم تاسو ته یو رپورټ ولرو چې اوکراینی ځواکونو ادعا کړې چې د روسیې جنرالانو په ګډون د یو شمېر روسي افسرانې په یو بریټ کې وژل دي. دا هم درته خبرو چې د هلمند اوسیدونکو د طالبانو له مشرتابه غواړي چې د نجونو پر مخ خونځي پرانیزي.
شیخ حبیب الله خوندا تاسو مدا غشتنه د ورور د شوزو د مکتب دروازې دي خلاص کی وندا څو تر ټوبه تړي دي دا دوی وتر دغه تر نامعلوم وخت په نامعلوم وخت نو تمام نه لري کښل کړه نامعلوم وخت عمر به دا شو تعلیم یو
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی واي افغانستان او سودان د نړۍ په کچه دوه غي وادونه دي چې د خوراکي خوندیتوب د نشټوالي د لوړې کچې وضعیت لرونکو کسان پکې زیات دي. دغه ادارې په تازه خبر کړي راپور کې چې یو برخه نن د دبليو اف پی په یک شبکه کې خبره شوې راغلي په دواړو وادو کې لشپږ میلیون زیات کسان له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام تیر ورځ خبرداری ورکړی و په افغانستان کې د یو بشري ناورین د مخنیوي فرصت له لاسه په وتو دی. دبليو اف پی ویلي په روان سخت ژمي کې له اړو افغانانو سره د مرستې لپاره یو میلیارد ډالرو ته اړتیا لري.
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی واي افغانستان او سودان دوه هغه هیوادونه دي چې لشپږ میلیونه ډیر وګړي د لوګې لوړې کچې سره مخ دي. د دغه ادارې په یو راپور کې چې نن خپور شو راغلی افغانستان د خوړو له بحران سره د مخ او هغو لسو هیوادونو په منځ کې دي چې د نفوس ډیرې برخې له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. په راپور کې راغلی چې کانګو دیموکراتیک جمهوریت، نایجیریا، سودان، یوتوپیا، افغانستان، یمن، بنگلاديش، پاکستان، جنوبی سودان او سومالیا هغه لس هیوادونه دي چې میلیونونه وګړي د خوړو له شدید نخوندیتوب سره مخ دي. دبليو اف پی په تازه خبر کړي راپور کې ویلي چې د 13 اگست میاشتې راهیسې په افغانستان کې دغه کسانو شمیر 19.9 میلیونه وګړو ته رسیدلی چې له قحطۍ سره یو ګام واټن لري او دا د دې هیواد د ټول نفوس شپږ سلویښت سلنه جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام له وړاندې له اړمنو افغانانو سره د مرستو رسولو لپاره د بودیجې د نشتون خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د بودیجې د نه ترلاسه کولو په صورت کې به له افغانستان سره خپلې مرستې بندې کړي. دغه سازمان تیره ورځ په خپل ایکس شبکه په یو لنډ بیان کې ولیکل چې په افغانستان کې د یو بشري ناورین د مخنیوي فرصت له لاسه په وتو دی. دبليو اف پی ویلي چې پر روان سخت ژمي کې له اړمنو افغانانو سره د مرستې لپاره یو میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. له دې وړاندې د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د دبليو اف پی اجرایوي مشر سینډي میکن له آی بی سی نیوز سره په مرکه کې ویلي چې د خوړو نړیوال پروګرام په خپل شپېته کلن تاریخ کې د بودیجې له بېساري کمښت سره مخ دی او په افغانستان کې له اکتوبر میاشتې وروسته مرستو لپاره بودیجه نه لري. په همدې حال کې یو شمېر اړمن افغانان چې له سختې بېوزلۍ کړېږي وایي که نړیوالې مرستې بندېږي هغه افغانان چې له وړاندې ژوند په بشري مرستو ولاړ دی سختو کړاوونو سره به مخ شي. د ننګرهار یوې اوسیدونکې بسمینی ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې غریبي ډیره ده، بېوزلي ډیره ده، ښځې لا انجینې په کور ناستې دي ځکه چې په یغو د کار بندیز دی. د نارینه و د خپاره هم کار یا مزدوري نشته ده. ډیر خلک مسافر شول او د ډیرو خلکو ژوند په بشري مرستو پورې تړلی ده او که دا لا بند شي لا ودرېږي ډېرو خلکو ژوند به له ستونزو سره مخ شي.
د کابل ښار یو اوسیدونکی امجد بیا له بیکارۍ سره ټکوي. هغې ازادي راډیو ته وویل
کار نشته، بیروزګاری ده، د ډوډۍ درک نشته دی، د ژوند چارې بیخي نامنظمې دي، بیخي وران دي او دا روزنی ژوند دی. ولاکه پوهېږو موږ څوک کور ته رزق ګټل دي، د ډوډۍ وړل دي، بچیان مو وږي دي، نهاره دي، د تعلیم نه پاتې شو، د پیسو درک نشته دی، چوک ته راوځو چوک کې څوک مزدوران نه وړي، څوک کار نه کوي.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري اوج ته رسېدلې. د تیر میلادي کال په وروستیو کې په بهرنیو مرستندو موسسو کې د طالبانو له لوري د ښځو په کار د بندیز پرېکړې چې په بهرنیو مرستو یې مستقیم اغیز وکړ د بېوزلۍ کچه لا لوړه کړه. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا وچا د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې همدارنګه په سودان کې چې د نړۍ دوه غوادونه بل شوې چې میلیونه کسان له لوګي سره مخ دي، خلک له بېوزلۍ سره ټکوي. البته دبليو اف پی رپورټ کې ویلي چې په دغه غوادو کې شپږ میلیون کسان له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. په افغانستان کې د فقر کچه ولې دومره لوړه شوې ده؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه له اقتصادي شنونکو اظهار فضلي نه مطرح کړې ده.
مخکې به مونږ په نړیوالو سره تعامل درلودې، مونږ سوداګریزي او اقتصادي اړیکې له نړیوالو سره درلودې، ډیپلوماتیک اړیکې ولې، مونږ صادرات درلودې ټول نړۍ سره، خصوصی سکتور په افغانستان کې دی 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 دولت ترڅنګ یو یو غټه عایداتي سرچینه او غټه اقتصادي سرچینه ولا چې د افغانستان هغه اقتصادي چرخې په حرکت راوړی وو. لمپد مرغ اوس هم هغه اعتماد او اعتبار چې مخکې د خصوصي سکتور ترمنځ وو هغوی تولیدات کول همداشان د کاري فرصت لپاره یو سرچینه وه، هغه اعتماد او اعتبار د خصوصي سکتور ترمنځ کمرنګه سو، له منځه لاړه. او هغه بهرانیان او هغه زموږ افغانان چې غوښتل یې په افغانستان کې په تېرو کلونو کې پانګه اچونه کړې وله، دوی غوښتل چې خپلې پانګه اچونې ته دوام ورکړي، هغه متاسفانه هغه پانګه اچونه کمه شوه او ډېره پانګه یو خو د بهرنۍ پانګه اچونه وله چې په افغانستان کې په مختلفو سکتورونو کې بهرنیانو پانګه اچونه کړې وه، هغه متاسفانه فلج شوه، له منځه لاړه. او دې تر څنګ خصوصي سکتور هغه اعتماد او د باور فضا چې مخکې وله بده مرغه هم له منځه لاړه، هم د دولت په چوکاټ کې هم د خصوصي سکتور په چوکاټ کې چې کاري فرصتونه هغه کمرنګه سو، له منځه لاړل. ډیپلوماتیک اقتصادي اړیکې له بهرنۍ سره کمې شولې او دا لامل شو چې اوس موږ افغانان د ستونزو سره مخ شو.
فضلي صاحب، د دغه وضعیت دوام به څه پایلې ولري، خصوصا په افغانانو باندې به یې اغېز څومره جدي وي؟
تاسو ځکه چې دوام وکړي اوس که د لسو هیوادونو په منځ قطار کې وو، زه باورمند یم چې افغانستان لکه څنګه چې په فساد کې لومړی خپل حالت خپل کړی وو، نو په بېوزلۍ کې هم د لومړۍ درجه هیوادونو په قطار کې به راځي، او دا به په افغانانو باندې، په خپله بېوزلو افغانانو باندې، هغه کلیوالو افغانانو باندې، هغه چې عاید سرچینه لري، په دې باندې به ډېره منفي اغېز وکړي، ځکه چې عاید نه وي. زه باورمند یم چې دا به نورې ستونزې راوزېږي، او خپله فقر او بېوزلۍ د نورو ستونزو سرچینه ده، او نورې ستونزې به کوی سي دا حالت نور هم پیچلی کړي په افغانستان کې.
او فضلی صاحب، آیا د وس لپاره اساسي حل لارې شته دي تر څو په دغه برخه کې چې کومې ستونزې دي جدي هغه د کابو شي او دغه حالت د یو ورځ تر بلې د ښه کېدو خواته ولاړ شي؟
دا له بده مرغه که چیرې په تېر جمهوریت کې دا ستونزه وله، تر یو بریده نسبي ستونزه وله، خو اوس دا ستونزه جدي شوې ده. زه د بشري مرستو طرفدار هیڅ کړل نه یم، او په تېرو کلونو کې ما چې میډیا سره مرکې درلودې ما رد کړي وو بشري مرستې د افغانستان د درد دوا نشي کېدی، ځکه که اوس چوکاټ کې موږ بشري مرستې کېږي، نور خیری بنسټونه راځي افغانستان سره مرستې کوي، دا یو موقتي حالت ته کوی سي د افغانانو هغه یو شپې دو شپې یو هفتې د یو میاشتې د ګیرې ستونزې به یې حل کړي، خو دا دایمي ستونزې نه شي حلوي. په کار دا ده چې نړیوالو سره تعامل وسي، نړیوالو سره اقتصادي او ډیپلوماتیکي او ترانزیتي او سوداګریزې اړیکې بیرته له سره ورغول سي، همداشان باید کوشش وسي بنسټیزو کارونو باندې تولیدي سکتور کې کار وسي، فرصتونه رامنځته سي، په صنعت باندې پانګه اچونه وسي.
د بشري چارو او مسایلو یو شنون کې اظهار فضلی و چې په افغانستان کې د فقر د زیاتېدو په ارتباط باندې خپل نظر له موږ سره شریک کړ.
ازادي راډیو تلویزیون ساتھ له تاسو سره ده.
ازادي راډیو ته غوښتل ورزو هلمند ته د هلمند یو شمیر اوسیدونکي د طالبانو له مشرتابه غواړي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. د یو شمیر زده کوونکو کورنۍ غړي هم وایي له هغه وروسته چې طالبانو د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي، دوی پر رواني ناروغۍ اخته شوي دي. د طالبانو حکومت څه باندې اوس څو دېرش ورځې کېږي چې له شپږم ټولګي پورته نجونې په افغانستان کې له زده کړو محرومې کړې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو تړل کېدو دوه کلونه پوره سول، خو طالبان لا هم نه دي توانېدلي چې په دې حق له خلکو ته یو قانع کوونکی دلیل وړاندې کړي. اوس تازه د هلمند اوسیدونکو د ازادۍ راډیو سره خبرو پر مهال د طالب مشرانو غوښتي چې د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي. ولی اولا د هلمند مرکز د شکرګاه اوسیدونکی دی او وایي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل د هغوی او ټولنې په وړاندې ښکاره ظلم دی.
زما نظر د طالبان او د لوړپور چارواکو صدا دی چې باید دی دغه تم دغه وکي اتمن دا رقم خو نوم نه دی چې دی بس د ښځو مکتب بند دی د ښځو معنا دغه بند یې مشتی خوم دی مو وایي مشتی بم وایي دا د وطن خلک هم دغه رقم وایي چې معنا دا د ښځو چې اوس یا خدای نه کرده مور یا خور دا خو اتمی په کور کلي کې په هر کور کې سته دا چې مریض سي ته څنګه کولی شي چې تېنر ډاکټر ته بوځي دا معنا مشتی په پښتنو کې هیڅوک نه شي کولی که مرې که پای د خپل دغسې نسی وروستلی که اوس موږ ته ته ښځې ډاکټران یې ښځې انجینران یې هر څه چې پیدا شي دغونه پرمختګ موږ ته یې نور هم کولی شو. غوښتنه هم د دولت څه دغه ده چې باید د نجونو پر مخ باندې ښوونځي خلاص شي، نجونې هغه خپل دغه ته ورسېږي، هم به د دوی لاس په خلاص شي، هم به د دې ولس لاس په خلاص شي، هم به د وطن لاس په خلاص شي، ډاکټران یې پیدا شي.
په تېرو دوو کلونو کې په کور دننه دیني عالمانو، سیاسي مشرانو او بهرنیو خیریه ټولنو او سازمانونو له طالبانو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کړې، خو تر اوسه نه یوازې د طالبانو د مشرتابو په دریس کې بدلون نه دی راغلی، بلکې د طالبانو حکومت د ښځینه محصلینو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم تړلې دي. د هلمند د مرجې ولسوالۍ اوسېدونکی جانان هم د طالبانو له لورې د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل کېدل غندي او غوښتنه کوي چې باید د نجونو پر مخ زر تر زره ښوونځی خلاصې سي.
موږ نه درس لرو، نه تعلیم لرو، نه مو مکتب سته، د نجونو مکتب هم طالبانو صاحبان بند کړی دي. دا خو موږ تر وسه سره لوړه خبره ده، دوی په وس هر څه پوره دی. وایي دي که مکتبو ته اجازه ورکړي نجونې، خو هېڅ په دې کې خو هېڅ کاپیرون نشته، خو زنانه دغه معلمان نشته درس ورته ووایي چې انجینران پیدا شي، وروره د خلکو په دولت کې خارج ته ورسه، ښځې پیلوټانې دي بمبار کوي. زموږ په افغانستان کې یوه ښځه دغه نه پیدا کېږي چې یوازې د غوله کمانې چا جوړې چې داسو تعلیم ونه کړي، خو نو نه کېږي وایم چې دغه په غره په سر کې ناستې مالدار به نو څه جزا کړي. نو خو داسو تعلیم خدای او رسول دا ویلي خو روا دی، ناروا کار خو نه دی. خو روا کار دی شرعي او قرآني دا لور پر ما باندې عقل دی، زه به داسو تعلیم به وایم. اول به اسلامي تعلیم به وایم، کتابونه به د اسلام به وایم، دوهم کس به داسو مکتب ته بیا اچوم چې ورور یې شی زده کړي، انجینر ځینې جوړې سي، یو ډاکټر ځینې جوړې سي، ورور یو معلم به ځینې جوړې سي چې موږ ته وسایي راولي. شیخ حبیب الله خو زده سم دا غوښتنه ده وروره چې د ښځو دروازې دي، د مکتب دروازې دي خلاصې کړي، وندا څو تر څو به تړلې دي. دا دوی به تر دغه تر نامعلومه وخته پر نامعلومه وخت نو تمام نه لري که شل کړه نامعلومه وخت عمر به بې داسو تعلیم یو.
لا دې ټولو سره سره په دغه ولایت کې د یو شمیر ښځینه زده کوونکو د کورنۍ غړي وایي لا هغه وروسته چې طالبانو د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي، دوی په رواني ناروغۍ اخته سوي او د افغانستان څخه د وتلو په لټه کې دي. دوی چې د طالبانو له ویرې نه غوښتل زموږ سره مرکې وکړي، وی ویل چې دوی د خپلو لوڼو سره سهار او ماښام ژاړي او د خپلو لوڼو او خوندو د تعلیم د زمینې د برابرولو په خاطر غواړي له افغانستان څخه ووځي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه پر هلمند ولایت د واکمنو طالبانو نظر واخلي، خو هغې زموږ ټلیفون ته ځوابونه وایو. شاوخوا یوه میاشت وړاندې د اسلامي همکاریو سازمان یو پلاوی هم کابل ته د دې لپاره استولی و چې له طالبانو سره پر دې موضوع تفاهم وکړي چې د نجونو زده کړې له اسلام سره ټکر نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په کراچۍ کې میشت افغانان وایي د گرفتارۍ له ویرې د کډوالو له کمپه نشي وتلی. دا په داسې حال کې ده چې پولیسو د سپتمبر تر 19مې د قانوني اسنادو د نه درلودو په تور د راپورونو له مخې 300 زیات افغانان نیولي او زندانونو ته اچولي. افغانان وایي د بندي کېدو له کبله روزګار اغیزمن شوی. د پاکستان موقت صدر اعظم انوار الحق کاکړ ویلي وو ناقانونه کډوال په غیواد کې د اوسېدو حق نه لري. په دې اړه پام وکړئ له کراچۍ د آزادي اروپا مشال راډیو د خبریال نیاز علي ریپورت ته.
دا د کراچۍ په سوراب ګوټ سیمه کې د افغان کډوالو کیمپ دی. په کیمپ کې میشت افغان کډوال وایي پولیسو لخوا د نیولو لړۍ لا روانه ده. پولیس قانوني اسناد لرونکي کډوال هم نسی او زندانونو ته اچوي.
چې ته وینې کورونه تر معلوم دي په کباړې کې نه پریږدي، په کراچۍ کې نه پریږدي، په روټه نه پریږدي. نو اخر موږ ته په یو لار را کوي، نو یو لار خو را سره وکه که حکومت یې که ظالم یم ظالمي را سره وکه، که مسلمان یم مسلمانۍ را سره وکه. که ښځې نن یو لار په دوه پلانکو چې د ښځو سره ولاړه او دوایوګانو ته هغه وولې عدالت ته پیش کړې، نن د مونږ خوندې اومندې ماشومان او په جیل کې پراته دي، بغارې وهي چې غارې وهي او زما ته راځغلي چې ته مشر یې، زه نو ستا سره د
کراچی پولیسو دا تور رد کړي او وایي یوازې هغه افغان وګړي نسی چې پاکستان کې د ژوند کولو اسناد نه لري. کډوال وایي د پولیسو د یری له کبله د روزګار لپاره د کیمپ بهر نشي وتلی.
موږ خپل کاروباري کار کوو روزګار کوو موږ بار د دې شان د لاس څخه بار نو وتلی. پولیس مو تنگ گئی بیا وہی پار سوک پسر باندھے غریب کسان بیا گونا پیسے اخلی بیا واپس خوشی گئی آن تر دے چاغا اوسم ڈیر کسان دی کاٹو والا چاغا جلون کی پرات دی اصو کی آواز ہم نہ ہو رہی.
دا پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکڑ د ستمبر پپنلسم ویلی وو چې غیر قانونی کډوال د پاکستان په خاورا د وسیدو حق نه لري او دوی به بیرته لیږي.
آغا وزیر اعظم چې کرسی کې ناست دا خبر هغه صفا کوي زمونږ ماورو او مونږ چاته د خپل پیغام چاته به ورسو مونږ ونولو بیا 50,000 30,000 20,000 مونږ دوا مور کو پیسې مور کو بیا ځان خلاصو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د ریکارډ تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 14 لک رجسټرډ افغان کډوال میشتي او د دوی د پاتې کېدو مودا سخت کال د جون په 13 پای تر رسیدلې ده او تر اوسه حکومت د کډوالو د کارډونو مودا نه د غزولي. خو په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر ویان قیصر افریدی بیا وایي په کراچۍ کې د افغان کډوالو په نیولو خبر دي. د پاکستان د حکومت سره یې دغه مسله شریکه کړي او ترې غوښتي دي چې د افغان کډوالو نیول او زورول باید ودرول شي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
اوکرایني پوځیان په کریمیا ټاپو وزمه کې د روسي جنرالانو په ګډون د یو شمېر روسي افسرانو د وژلو ادعا کړې. اوکرایني ځواکونو د کریمیا ټاپو وزمه چې په 2014 کال کې روسي له خپل خاورې سره یو ځای کړ په تیرو دوو پرلپسې ورځو په توغندې وشتلې ده. جزئیات په دغه رپورت کې له احمد شبر اورو.
د اوکراین پوځ وایي د روسیې تر اشغال لاندې په کریمیا ټاپو وسمه کې د روسیې د تور سمندرګي د بیړیو پر مرکز د توغندیو په برید کې د روسیې د سمندري ځواکونو د مشرتابه غونډه په نقشه کړې وه چې ډېره مرژوبله یې اړولې ده. د حمله د جمعې په ورځ وشوه. نن د اوکراین پوځ وویل چې د برید جزئیات به ژر تر ژره څرګند شي چې غالباً پکې په لسګونو کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د اوکراین د استخباراتو مشر کریلو بادانوف له امریکا شخص سره د خبرو پر مهال ادعا وکړه چې لږ تر لږه یو کروس توغندی د تور سمندرګي د بیړیو په مرکز لګیدلی چې د جنرالانو په ګډون یې لږ تر لږه 9 تنه وشلی دي. د ازادې اروپا ازادي راډیو نه ده توانېدلې چې د ښاغلي بادانوف یا د اوکراین د پوځ د ادعاو سپیناوی وکړي. د روسیې دفاع وزارت د جمعې په ورځ په ټلګرام کې وویل چې دا برید په 500 کروس توغندیو وشو چې دوی په هوا کې ویشتلې دي. د وزارت ویلي دي چې یو روسی عسکر ورک دی. ماسکو د دې برید په اړه د تلفاتو نوي اطلاعات نه دي خپره کړي او د اوکراین د پوځ د ادعاو په اړه یې هم څه نه دي ویلي. بل لور ته نن د ازادي راډیو اوکراین څنګه د کریمیا ټاپو وزمه په سواستوپول ښار کې د یوې درنې چاودنې خبر ورکړ. په کریمیا ټاپو وزمه کې روسي ځواکونو دا خبر تایید کړ چې په سواستوپول کې دا برید شوی دی. د کریمیا ټاپو وزمه لپاره د روسیې له لورې ګمارل شوي والي میخایل رازوشایف په خپلو لومړنیو معلوماتو کې د دې برید په تړاو وویل چې د روسیې هوایي مدافع ځواکونو یو توغندی راغورځولی دی چې ټوټې د سواستوپول په سمندر غاړې کې پرېوتې. راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د چین په آسیایي سیالیو کې د مالي ستونزو له امله ګډون نه دی کړی. په پلان کې و چې یاد لوبډله چین ته لاړه شي څو په آسیایي اولمپیک یا سیالیو کې برخه واخلي، خو ویل کېږي په وروستیو شیبو کې ټکټونه نه دي شوي او له سیالیو پاتې دي. بختیار سایل او نور جزئیات.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د مالی ستونزو له امله ونه کړی شو چې د چین په آسیایي سیالیو کې ګډون وکړي. نن د چین په هانګزو ښار کې د آسیایي سیالیو د پیل ورځ ده او له افغانستانه هم په یادو سیالیو کې د 15 ورزشي رشتو لوبغاړي برخه لري. د اولمپیک ملي کمیټې وایا نتل مشواړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په یادو سیالیو کې به د کرکټ لوبډلې په ګډون تر 110 شاوخوا افغان لوبغاړي برخه ولري. ښاغلي مشواړي د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې د نه ګډون د علت په تړه وویل چې د مالی ستونزو له امله یې د چین په آسیایي سیالیو کې ګډون ونه کړای شو. نوموړي زیاته کړه
د فوټبال لوبډلو خو داسې وله چې هغو سره فیفا ژمنه کړې وه، لومړي سر کې خبره کړې وه چې دوی د تګ راتګ ټکټونو مصارف به هغو ورکوي، نو کله چې وخت را نږدې شو بیا ونه توانېدل چې هغوی دوی مصارف ورکړي، یعنی فیفا هغه مصارف ور نه کړل او له بل لارې نه هم وخت کم ونه کېدلو. زموږ ریاست هم ځکه چې بیخي کمې ورځې پاتې ولې چې هغه مصارف پر ترتیب کړي، له همدغه وجه نه د فوټبال لوبډلو ونه توانېدل چې دغه سیالیو کې ګډون وکړي.
د هغه پټکو د وخت کمښت له امله د افغانستان د اولمپیک اداره هم د فوټبال ملي لوبډلې د لګښتونو په برابرولو کې ناتوانه وه. دغه راز اتل مشواڼي په ذکر شویو سیالیو کې د افغانستان په استازولۍ د ګډون کوونکو ورزشي رشتو په تړه وویل
رشتې خو اتلتیک د بازي د بوکسینګ د جوجیتسو د جودو د کورش د وزن برداری د کراټا د پهلوانی د وشو د تکواندو د رګبي د والیبال د کرکټ دی او قایقرانی نه.
بل لور ته د افغانستان د فوټبال فدراسیون بیا په دې تړاو تر دې د ما رسنیو ته څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو ته غوښتنه نن د سپتمبر درويشتمه د اشاري ژبې نړیواله ورځ ده. یو شمېر غنجونی چې د خبرو کولو توان نه لري او د طالبان حکومت هغوی هم د نورو نجونو په څیر خپلو ځانګړو ښوونځیو ته لتګ منې کړي، د خپلو ښوونځیو د بیا پرانیستي غوښتنه کوي. په دې اړه جزئیات له سنا کاکړ اورو.
نن د سپتمبر درويشتمه د اشاري ژبې له نړیوالې ورځې سره برابر ده چې یو شمېر معلولیت لرونکو کسانو سره د ټولنیز اړیکو په برخه کې ډېره مرسته کوي. د اشاري ژبې د افغانستان په ګډون په نږدې ټولو هیوادونو کې هغه خلکو ته تدریس کیږي چې د ویلو او اوریدلو ستونزه یا معلولیت لري، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت له یو شمېر د غونجونو څخه دا فرصت اخیستی دی. دوی چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند کوي وایي چې له زده کړو پرته به یې راتلونکي ستونزمنه وي. ازادي راډیو له دوو تنو د غونجونو سره مرکې کړي، خو له نورو مرکو سره په یو څه توپیر. موږ د غونجونو ته خپلې پوښتنې ورلیږلې او هغوی ته خپلې کورنۍ غړو ته د اشارې په ژبه ځوابونه ورکړي او کورنیو یې د دوو غونجونو پیغامونه موږ ته په غږیز ډول رالیږلي دي. 15 کلنه محجوبه د پنجشیر ولایت اوسیدونکې ده چې اوس په کابل کې ژوند کوي. نوموړې له زیږون څخه د ویلو او اورېدلو معلولیت لري. مخکې د دې چې د طالبانو حکومت د نجونو منځني ښوونځي وتړي، محبوبې د معلولینو لپاره په یو ځانګړي ښوونځي کې زده کړې کولې. اوس دا د نورو سلګونو له زده کړو بې برخو نجونو په څیر د کور په کونج کې ناسته ده. محجوبه د خپلې خور امنی په مرسته ازادي راډیو ته خپل نظر را لیکلی دی.
جواب خواهرم این بود: زما خور وویل زما اندېښنه دا ده چې نور نشم کولای سبق ووایم، او د هغې صحنې په یادولو چې زما قلم یې مات کړ او په ظالمانه ډول یې موږ یې موخو ته له رسېدو منع کړو، ما له منځه لکه یخ اوبه کوي. زه د نامعلومه راتلونکې او د ژوند ستونزمنې لارې ته اندېښمنه یم
و نګرانم از این آینده نامعلومه مسیر سخت ناتمام زندګي.
سپیده یو بل افغان انجلی ده چې د ویلو او اوریدلو معلولیت لري. سپیده د خپلې ترور د لولې لري موږ ته د زده کړو څخه د بې برخې کېدو په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړه. سپیده له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو پر حکومت فشارونه دومره زیات کړي چې دوی خپل د زده کړې حق بیرته ترلاسه کړي. دا د سپیدې د زړه خبره ده چې د ترور لورې راته کوي.
جواب دختر خالم ای بود که
زما د ترولور ځواب دا و چې موږ له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې پر اوسني حکومت فشار راوړي څو ښوونځي خلاص کړي، له تعصب لاس واخلي او نجونو ته دا اجازه ورکړي. نجونې د ټولنې نیمایي برخه ده او اوسني حکومت دا برخه فلج کړې.
یو له هغو بنسټونو څخه چې په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو د مهارتونو د ودې او روزنې په برخه کې یې کار کوه د سویډن کمیټه وه. د روان کال د جولای په 11مه په سویډن کې د قرآن کریم د نسخو د سوځولو په غبرګون کې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سویډن کمیټې په ګډون د سویډني بنسټونو د ټولو فعالیتونو د ځنډولو امر وکړ. دغه کمیټې د روان کال د چنګاښ میاشتې په پای کې اعلان وکړ چې د طالبانو د حکومت په حکم یې خپل ځینې فعالیتونه په موقت ډول بند کړي دي. د د سویډن کمیټې د ښوونکو چې په افغانستان کې د ویلو او اوریدلو په برخه کې معلولیت لرونکو کسانو ته تدریس کوه او نه غواړي چې نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل.
زه هغو کسانو ته تدریس کوم چې نه خبرې کولای شي او نه هم اوریدلی شي، خو له دریو میاشتو راهیسې د امارات لخوا زموږ د دفتر چارې بندې دي، چې له امله یې زموږ زده کوونکي په رښتیا هم مایوسه او اندېښمن دي. هر وخت پوښتنه کوي چې دا به کله وي چې بیا زده کړې پیل کړو.